د ازادۍ رادیو مازدیګرنې خبري مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د امریکا سفیر د سولې په هڅو کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب پر اهمیت ټینګار کوي، او د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو بهیر تر اوسه نه دی پیل شوی. نور راپورونه او نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. سلام، دا خبری مجله زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې مو د خبرونو اورېدو ته رابولم چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وایي تر اوسه د پاته 400 طالب زندانیانو د راخوشي کولو بهیر نه دی پیل سوی. د پکتیکا امنیتي چارواکي 40 وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، او د بیلاروس مرکزي انتخاباتي کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وایي تر اوسه د پاته 400 طالب زندانیانو د راخوشي کولو بهیر نه دی پیل سوی، خو وروسته له هغه چې ولسمشر په دې اړه فرمان لاسلیک کړي د بندیانو د خلاصون بهیر به پیل سي. دا خبره په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او د پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم ازادي رادیو ته وکړه. دی داسې وایي: دی وای ولسمشر فرمان لاسلیک کوي، او د لاشوونې پر اساس به بندیان راخوشي کړو. تر اوسه خلاصون نه دی پیل سوی، خو موږ ژمن یو او پلان هم ورته لرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د لوی مشورتي جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان راخوشي کړي. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د افغان ولسمشر دغه پریکړه ستایلی چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د لوی جرګې له پریکړه لیک او د افغان ولسمشر پریکړه چې د بندیانو د خلاصون امر بکوي هر کله کوي. همدارس د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولند کوب یا هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پریکړه هر کله کړي دي. پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې اوس د طالبان رامخکسي او متقابل عمل دي وکړي. د پکتیکا امنیتي چارواکي 40 وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې ولایت د پولیسو ویاند شاه محمد آریان وایي تیر شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د خیرکوټ، برمل، اورګون او ګیان ولسوالیو پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې 26 وسلوال طالبان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. ښاغلی آریان وویل چې په دې بریدونو کې 2 سرتیري هم ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ هم په دې ولایت کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال طالبان وژل شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان افغانستان ته د کورونا ویروس له کبله د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډیدلې بهیر نن بیرته پیل سو. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر خان افریدی ازادي رادیو ته وویل چې نن د افغان کډوالو د طالبانو ستنېدل بیرته پیل سول. له مارچ میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر درېدلې و. د افریدی په وینا دا کډوال به له دوو مرکزونو ستنېږي. د ویل چې یو مرکز د خیبر پښتونخوا په نوشار او بل د بلوچستان ایالت په کوټه شار کې دی. هلته د خلکو د سبت لپاره چارواکي ستاو د دوشنبه او سه شنبه په ورځو به دا مرکزونه پرانیستي وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې د معلوماتو لمخې له 2002 کال راهیسې تر دې دمه شاوخوا 4.4 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه سوي دي. د دې ادارې د شمیرو لمخې اوس مهال په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه سبت سوي او 3 لک پرته له سبت کډوال میشت دي. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ریو اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د بیلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. د دې کمیسیون رئیس لیتسیا یارموشینا وویل:
لوكاشينكو الكسندر ديغوتشي زينيو پرګلاسواله 4 مليون
دا وای 4 مليون او 450 او 2000 او 403 وشتراي يا اتيا اشاريا 2% راي ورکونکو الکساندر لوكاشينكو ترای ورکړي سويتلانا سيخانوس کايا 504 او 1000 او 312 راي يا تقريبا 9.9% راي تر لاسه کړي سويتلانا نن په منسک کې د پرونی انتخاباتو نتایج تقلبی وبلل او ځان یې د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړه دا داسې وایي دی وویل چې هغه څه چې پرون وسول هیڅ د منلو وړ نه دي د انتخاباتو د لمړیو نتایجو تر اعلان وروسته پرون پولیس له زرګونو لاریون کوونکو سره لاس او ګریوان سول دوی د انتخاباتي کمیسیون نظر پوښتنې او رسمي ارقام جالي بللې دي او د هانګ کانګ د رسنیو مخکښ او د دیموکراسي فعال جیمی لای نن له بهرنیانو سره د لاس ترلودو په تور ونیول سو د پیکینګ دا سخت منتقد د ملي امنیت د نوي قانون له مخې نیول سوی دا هغه اقدام دی چې د لویدو هیوادونو له غندنې سره مخامخ سوی دی دا لومړی ځل دی چې یو مطرح کس د دې قانون له مخې چې د جون په دیرشمه عملی سو پیکینګ په هانګ کانګ کې نیولی دی چین هانګ کانګ د خپل خاوري برخه ګڼي د پیکینګ لخوا د لاینی ولکېدل په هانګ کانګ کې د دیموکراسي د پلویانو د ځپنی برخه ګڼل کیږي
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
کابل اسمان زایزای وریز د تودوخې لوړه درجه شپږ دېش ټیټه 15 هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه سلويخ ټیټه 20 مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 20 کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 20 او جلال آباد اسمان زایزای وریز د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 20
د هوا حالات او له هغه مخکې خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل دا او نور معلومات په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو و باورې چې په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر د سولې په خبرو اترو کې د افغانستان د 19 کلنو لاسترولونو پر ساتلو ټینګار کوي د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ څنګه چې تمه کېده تر اوسه نه ده پیل شوې د سولې په اوسنی پړاو کې د سیاسي چارو د یو کارپو نظر پوښتو
زمون غوښتنه د ملګرو ملتونو له سازمان څخه هم و چې په دغه وخت کې حداقل مداخله وکړي او باید قدمي شوی وی او غږ اوچت کړی وی
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د نامتو شاعر لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق جنازه کابل ته را رسېدلې په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو یو ځل بیا د بیلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو نور مطالب هم لرو او ریدو تای را سره وسې د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو په موکړی د خبری مجله د سر موضوع ته په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت د سولې په خبرو اترو کې د افغانستان د 19 کلنو لاسترولونو د خوندیتوب پر ارتیا ټینګار کوي په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن پر خپل ټوټر پانه په یو پیغام کې ویلي چې د سولې خبرې به د افغانانو په مالکیت او مشروعي وي او دوی به خپل د خپل هیواد د راتلونکو په اړه پریکړه کوي د ازادۍ رادیو خبریاله فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات اوروي
په کابل کې د امریکا شارز د فیروای امریکا د افغانستان د اسلامي جمهوریت نوم لا ترکوي راس ویلسن د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه په ویډیوي پیغام کې ویلي چې امریکا د افغانستان له 19 کلنو لاسترولونو نوم لا ترکوي
I tell them the United States supports two important
لومړی یو اجمن با ثبات خپلواک او دیموکرات افغانستان چې لګاونډي وسره په سولې کې اوسي او دویم دا چې د افغانستان د تیرو 19 کلونو د پرمختګونو او ټولنیزو سیاسي او اقتصادي لاسترولونو ساتندوی اوسي
خاغلی ویلسن وضاحت ورکړای چې بین الافغانی خبري اترې به د افغانانو په مالکیت او رهبری وي او هغوی به د خپل هیواد راتلونکي په اړه پریکړه کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې امریکا د افغانستان له اسلامي جمهوریت نه ملاتړ کوي. د امریکا سفارت شارز دافیر ویلي چې هیواد یې له 2001 کال نه راپدې خوا په دوامداره توګه له افغانستان سره مرسته کړې او په تیرو 15 میاشتو کې د سولې په بهیر کې ګډون دا وښودل چې په افغانستان کې سوله په څه معنا. له دې وړاندې اندېښنې موجودې وې چې ممکن له افغانستان سره متحده هیوادونه د سولې په مذاکراتو کې د جمهوري نظام د تیرو دوو لسیزو له لاسته راوړنو ملاتړ ونه کړي. د سیاسي چارپو علي امیری وایي ښاغلي ویلسن خپلې تازه دا څرګندونې د دغو اندېښنو د لرې کولو لپاره کړي دي.
له هغې توافقنامې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شوه، په عمومي افکارو کې اندېښنې رامنځته شوې. په هر حال امریکا غواړي طالبان د افغانستان د سیاسي جوړښت یوه برخه وګرځوي، نو ځکه د ازادیو او مدني ارزښتونو د زوال په اړه اندېښنې راپیدا کیږي. زما په باور د ښاغلي شزدافیر خبرې ډېرې د اندېښنو د راپکولو لپاره دي، او د امریکا د دولت او د ټرمپ د ادارې د یوې قاطع دریځ او هیله مندۍ ښودنه نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې په اختتامیه غونډه کې وویل چې طالبانو ویلي د 400 طالب بندیانو تر خلاصون وروسته به دغه ډله د درې ورځو په جریان کې د مذاکراتو لپاره چمتو سي.
له کابل نه په راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې د امریکا سفارت وایي د سولې په مذاکراتو کې به د افغانستان د 19 کلنو لاسته راوړنو پر ساتلو ټینګار کوي او دا به حتماً خوندي پاتې کیږي. د افغانستان د سولې هڅې وروسته له هغه یو نوي پړاو ته ورسېدلې چې د افغانستان مشورتي لویې جرګې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو سپارښتنه وکړه. ولسمشر اشرف غنی پرون ژمنه وکړه چې د لوی جرګې له سپارښتنې سره سم به دا بندیان خوشي کیږي. اوس د افغانستان د ملي امنیت شورا د مصالحې او د ملکی وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر انتظار خادم د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. غواړم چې د سپارښتنې او د ولسمشر د ژمنې په اړه چې 400 طالب بندیان به خوشي کیږي په دې اړه خبرې ورسره وکړم. خادم صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. مننه، تاسو همیشه زموږ بلنه د مرکو لپاره نه ده رد کړې. سوال دا دی چې د ولسمشر فرمان به څه وخت لاسلیک کیږي د دې بندیانو، د 400 بندیانو د خوشي کولو په اړه؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، مشورتي جرګې په قاطع اکثریت باندې دغه د بندیانو خلاصون خبر ومنله. دغه تاریخي مسؤلیت یې زموږ سره دین کړ. ما ولسمشر هم ژمنه وکړه چې خصوصاً فرصت لري دغه بندیان خلاص کړي. دا چې د فرامینو امضا کول قانوني مراحل لري، دغه مسایل خلاص شوي دي. تر هغه د سطح باندې په هغې باندې اوکې شوې ده. په زوترین فرصت کې به انشاءالله موږ دغه بندیان خلاصوو، مخکې به ځو د صلحې دغه ارمانو په حقیقت باندې بدلو.
بله ښاغلی خادم، د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل چې وروسته زمونږ په راپور کې هم دا خبره یادیږي او اوریدونکي به یې واوري، ویلي دي چې په دې بندیانو کې بهرنیان شته. په رښتیا شته؟
لکه څنګه چې تاسې د معصوم ستانګي صاحب او همدارنګه ډاکټر عبدالله عبدالله خبرې واورېدي، هغوی په شدت باندې دا خبرې رد کړې. په دغه 400 بندیانو کې خارجین او بهرنیان نشته دی. همدارنګه هغه تخنیکي ټیم چې پر دغه دشیو باندې کار کوي، د هغوی د معلوماتو د هغوی د اطلاعاتو پر بنسټ باندې په دې کې بهرنیان نشته دی. هر هغه څه چې موږ پوهیږو، هغه څه چې موږ سره د اوس په لاس کې دي، د دې ښکارندوی کوي چې بهرنیان نشته. دا چې دوی د څه په دلیل باندې وایي، د کومو اسنادو شواهدو په بنیاد باندې وایي، پر هغه زه نه پوهیږم. ولې هغه څه چې زه پوهیږم، یا هغه څه چې هغې سړي صاحب رسې بلا ویلي او هغه څه چې موږ تخنیکي ټیم وایي، په دې کې بهرنیان نشته.
خادم صاحب، د افغانستان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه یو اټکل لري چې څه وخت به پیلېږي؟
سویل شاین صاحب خبرې هم تاسو ورېدلې وي هغه ویل چې د دې د جرګي خطا سلو کړ د افغانستان حکومت دغه بندیان خلاص یې او کله چې خلاص په یو وخت کې به دا خبرې د غوې د پانه شروع شي کله چې د افغانستان د حکومت خبر راځي موږ تمام هغه مسؤلیتونه چې د خبرو اترو د پیلې ده د پارلمان هغه موږ کړی دي څلور در شپږم بندیان مخلاص کړ په دې سموته د افور خلاص کړ همدارنګه څلور سو بلور ټور خلاص کړ په لوجستیکي لحاظ باندې د مذاکره کوونکي ټیم د جوړښت په لحاظ باندې د ټولو کیفیت په نظر کې نیولو سره موږ ټول تدابیر نیولې دي یعنی موږ حتی نن هم ماده یو چې مذاکرات پیل کړو مګر دا چې جانب مقابل هم انعطاف وکړي او بل اخر قدم په قدم باندې د کنټرول کنټرول کې اوس پراته د دې په اسلام باندې غلو شي او مخالفت شو
چې کله بین الافغاني خبرې پیلېږي په دې کې به د افغانستان حکومت د حکومت په هیڅ یا لموقفنا برخه اخلي او کبه د ټولو افغانانو د یوې مجموعه پترڅکي
د افغانستان حکومت خو د افغانستان د ملت د حکومت په حیثیت باندې د افغانستان د ملت د دولت په حیثیت باندې هم انګلیسي فلسفه مسته او هم مسؤلیت دا کوي دلته د حکومت خبره او د ملت خبره سره جدا نه ده دغه مذاکره کوونکې ټیم چې زی په دې تاثیر چې په دې کې سیاسي اشخاص هم شته د سیاسي اشخاص په نمایندګۍ باندې هم مساج شته د ملت په نمایندګۍ باندې مساج شته نو کله چې ټیم هم شمول وي کله چې ټیم دغه سي ګلرنګوي له مختلفو اقشارو له مختلفو عمرونو د مختلفو علوم او فنونو نه جوړ شوی نو حتمی په کې د ملت د استازولۍ هغه اساسي رنګ شته نو په تمام معنا باندې ټول ملت اطمینان هم ته او غوې په دې باندې خبره باندې باور هم لري چې دلته د حکومت له موقفه نه بلکې د ملت له موقفه دفاع کیږي ځکه چې حکومت اصلا هیڅ معنا نه لري مګر دا چې د ملت ګټه مطرح وي د ملت ګټه خوندیتوب اصلا مطرح وي
مننه او رسته پښتنه چې په تاسو باندې ځینې انتقادونه هم کیږي چې طالبانو بیخي زیات شرایط په امریکایانو او په حکومت باندې ومنل خو خپل موقف نه یو قدم هم شاته ولاړل نه په بین الافغاني خبرو کې به تاسو طالبانو ته نور امتیازونه هم ورکړي
تاسو پوهیږئ چې جګړې پای ته رسول او د صلح چپټر پرانستل دا سخت خبره وي ځکه چې جګړه خو هر څه کولای شي صلح چې څوک یې هغه اکلان وي د افغانستان د خلکو د ګټو او د افغانستان د اساسي قانون د لومړی چپټر په بنیاد باندې چې د حکومت ټول مسولیتونه پکې ذکر شوی دی ټول اخلاقی سیاسي قانوني موارد په بنیاد باندې د هر څو تر انعطاف موقف نو دغه تاریخ ساری دغه تاریخ پالي خیر د کومه انعطاف خود له دي امتیازات ورکړي دي دا خو لمه پړاو او شکل مذاکرات جو ال توبیانو طالبان او منګه سر متقابل د شواهد او تقابل د منطقه ان شاء الله ته بيګټو او د افغانستان ملت ته به د 10 سولې ورچی دوه طرفونه ته بيګټون کې شي او بل اخر من ټول په صورت کې ژوند وکړي
ډیر زیاته مننه د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او د مصالحې د چارو مسؤل انتظار خادم چې لازم دی رادیو سره خبرې کولې
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
د ازادي رادیو خبری مجله اوري د افغانستان د ملي امنیت په خوانی مشروي د لوی جرګې له جوړېدو مخکې د 400 طالب بندیانو له ډلې یو شمیر خوشی شوی دی رحمت الله نبیل ازادي رادیو ته ویل په دې بندیانو کې بهرني وګړي هم شامل دي خو دې بلخوا د سولې د مشورتي لوی جرګې ځینې غړي وایي چې دوی د زندانیانو هویت د دوی د جرمونو او قضیو په اړه معلومات نه درلودل د ډیوی نادر پراپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري
د افغانستان ملي امنیت پوخانای مشر رحمت الله نبیل وایي د 400 طالب زندانیانو لړلې یو شمیرې د لوی جرګې له جوړېدو وړاندې خوشی شوی خغلی نبیل ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د دې زندانیانو لړلې زنی بهرنیان ول
سوج زم خبرم د 400 طالبان نه یو تعداد زیاتی خوشی شوی دي تعداد بهرنیان او یو تعداد روسي د پاکستان د لوی دستیز سفر نه سوج زم خبرم خوشی شوی او دلیل چې حکومت ونه شوی کړی د جرګې اعضاو ته لست وړاندې کی نوم وړاندې کی چې څوک د کوم ولایت دی څه جرم یې کړی څومره قید په ختلی څومره قید شوی یو دلیل هم دا و چې دوی
د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دفتر رئیس عبدالکریم خرم هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د لوی جرګې تر جوړېدو پورې د 15,000 طالب زندانیانو له ډلې یوازې 115 یې پاتې ول او نور آزاد شوي وو، خو په امنیت شورا کې د مصالحې او د ملکیانو د خوندیتوب رئیس انتظار خادم وایي تر اوسه د 400 طالب زندانیانو له ډلې یو هم نه دی خوشي شوی. د ښاغلي خادم په خبره د 400 طالب زندانیانو ترمنځ بهرنیان نشته. له دې سره د سولې مشورتي جرګې یو شمېر غړي وایي چې حکومت له دوی سره د 400 زندانیانو نوملړ نه دی شریک کړی. د جرګې غړو د بندیانو جرمونو په اړه اطلاع نه درلوده. د جرګې ګډونوال عبدالله ناجی نظری ازادي راډیو ته وویل د جرګې غړو پر لپسې توګه د افغانستان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دې بندیانو نوملړ د جرګې په اختیار کې ورکړي.
د جرګې له غړو سره مشخصات، نومونه او جرمي سابقه نه ده شریکه شوې. موږ د دې اطلاعاتو غوښتونکي شو، خو دوی ځانونه ګوښه او له موږ سره یې شریک نه کړل. موږ په کمیسیون کې هم شریک او اعتراض مو وکړ.
حکومتي چارواکو د دې زندانیانو د هویت او قضیو د جزئیاتو په اړه وضاحت ورنه کړ، خو ملي ټلویزیون راپور ورکړی چې دغو زندانیانو وو ډوله جرمونه ترسره کړي دي. د دې راپور پر بنسټ د 400 بندیانو ترمنځ 150 په اعدام محکوم دي، 115 د قتل، 30 د انسان تښتونی قضیه لري چې په پایله کې په قتل اوختي، 150 د نشه یي توکو قاچاق، 30 د افغانستان او ملاتړو هیوادونو تور لیست کې شامل دي. ملي ټلویزیون د 100 جرمونه جنسي تیری او یو شمیر نور جرمونه یاد کړي. د امنیت شورا یو چارواکي دا نوملړ تایید کړی دی، خو حقوقپوه نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حقوقي نظام او قوانینو پر بنسټ ولسمشر د یو بندي د جرم د جزئیاتو ورکولو پرته د خلاصون فرمان نشي ورکولی.
یو مشورتي ناسته ترسره شوه د دې لپاره چې د افغانستان رئیس جمهور سبا دغه ملامتي پر دره نشي چې د 300 هغه کسان چې سنگین جرایم درلودل هغه یې خوشې کړل. نو یو تمثیل وسو د خلکو نمایندګي په نامه باندې سیاسي تصمیم ونیول څه مصلحتي تصمیم د سولې د پاره، نو دا کار کېدلی شي. ماده حقوقي لحاظه نه، هیڅوک حق نه لري هغه رژیم ودوي که بل څوک وي چې هغه د هغه زندانیانو چې جزئیات نه شریک شوي د جرم وزن نه معلوم دغه د خوشې کولو صلاحیت څوک نه لري.
د افغانستان حکومت د دې زندانیانو په اړه د نظر او توضیحاتو لور کولو ډډه وکړه.
د 400 طالب بندیانو خوشی کېدل او اوربند مشورتي د سولې د مشورتي لوی جرګې دوه مهمې غوښتنې وې. د همدې دوه غوښتنو په اړه مې سات مخکې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره خبرې وکړې.
حکومت لپاره په کار وای چې طالبانو سره علاقل دي غیر مستقیم خبرې اترې دا وسم روان دي، په دغه کې علاقل تر هغه حد پورې ځان رسولای وای چې دغه خبرې د نشر صلاحیت دان ته ورکړي او کنه چې دوه مختلف ولس سره دا موضوع په دغه شکل شریک کړي چې په جریان اول دا چې په جریان د درې ورځو کې دغه بین الاقوامي خبرې اترې پیل شي، چې زه اصلا ګمان نه کوم چې په درې ورځو کې دا پیل شي.
احمد زای صاحب، تاسو فکر کوئ چې امریکایان له طالبانو سره په دې خبره کې موافق دي چې په اوربند باندې دی یوازې په بین الافغاني مذاکراتو کې باس وشي او له هغه مخکې دی اوربند نشي کېدی؟ فکر کوئ چې امریکایان ورسره موافق دي په دې کې؟
ستونزه دا ده چې متاسفانه د امریکا متحده ایالات د افغانستان د سولې او جنگ په اړه خپل هغه سیاست ته یو اړخ نه دی انتخاب کړی. همیشه داسې دوه ګونې غوندې لوبه روانه ده. په دغه وخت کې امریکا متحده ایالاتو ته چې د یو درېمګړي نوم هم ورته ورکړی چې مونږ یې ورکولی شو، او په عین وخت کې د قضیې یوه برخه هم ده، دغه یو ترنګل چې دی د دغه مصالح یوه ځوله هم ده په همدا اوس وخت کې. نو په دې وخت کې حداقل امریکا تر ننه پورې دغه موضوع جدي ونه نیوله چې اوس حداقل فشار راوارد کړي چې د عامو خلکو وژل خو حداقل بند شي، اوربند دې وشي، دغه ډیالوګ به ادامه لري چې تر څو دوی خپل هغه سیاسي غوښتنو ته رسېږي. اما متاسفانه چې نه که دا کار دا امریکا متحده ایالاتو وکړه او په ټوله کې زموږ غوښتنه د افغانستان سولې انسټیټیوټ غوښتنه ده د ملګرو ملتونو له سازمان څخه هم چې په دغه وخت کې حداقل مداخله وکړي، او باید دغه غوښتنه چې دا د عام ولس غوښتنه ده، د حکومت غوښتنه نه ده، دا د عام ولس غوښتنه ده چې موږ نور نه غواړو مړه شو، دغلته باید قدم ایښی وی او غږ اوچت کړی وی، یا د پتاشویتي شکل یا د فشار په شکل چې په دو باندې دا منلی وای چې دا دا موضوع په دغه شکل چې په دوی ځانګړي ونیسي افغان حکومت خو هڅه هم دومره واک هم نه لري او دومره توانایي په کې نشته چې دوی په طالبانو باندې دغه موضوع ومني چې ول دي وربند شي او بیا دې ځنه ورسته د خبرې اترې پیل شي. نو دلته په کار دي امریکا متحده ایالاتو ته چې راغله هغه څه چې په هغه وخت کې پاتې وي اوس یې دقیقې او اوس د اقل دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي.
بلې وروستۍ پوښتنه کلان ډېر لاند راته وایي لطفا چې تاسو یو اټکل لرئ چې بین الافغاني خبرې به څه وخت دقیقا پیل شي؟
زمون د اټکل له مخې چې کوم ستونزه ته مونږ ګورو زمونږ موندنې چې کوم ستونزه شي هم داخلي ستونزه هم د همسایګانو په کچه ستونزه هم فراه منطقوي ستونزه دا ستونزو ته چې وګورو زه فکر نه کوم لږ تر لږ دغه خبرې اترې شاید میاشتې ونیسي چې پیل شي.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د اوربند او د بندیانو د خوشی کېدو پر موضوع خبرې کولې. شیبه مخکې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره د افغانستان د حکومت چمتووالی بشپړ شوی او دا ټیم هم خپل د کار پایل ته چمتووالی لري.
د افغانستان د طرفه مذاکراتي ټیم همدا ان شاء الله ولادي اتلسم در شلم در اگا سفر به ان شاء الله دوی د قطر هیوا ته سفر کوي. ان شاء الله دا سیغت مشکل فعلا نه فار نهسته ټول همدګین ول سوي دي چې ان شاء الله ولادي بین الافغاني مذاکرات شروع شي او چې بل اخر موږ یو دایمي سولې ته لار پیدا کو دا د ټول افغانانو ارزو ده.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی و چې لازادې رادیو سره په خبرو کې ویل د روانې اګوست میاشتې له 13 تر 14 نیټې پورې به د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د نامتو لیکوال شاعر او سیاستوال سلیمان لایق جنازه کابل ته رارسیدلې ده. افغان چارواکي وایي چې ټاکل شوی د لایق جنازه سبا خاورو ته وسپارل شي. له کابله اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل لري.
د اکادمیسن سلیمان لایق جنازه نن له غرمی وړاندې د سهار نږدې 2 بجې کابل هوایی ډګر ته راوړل شو. لا غنوروس ته د ملي دفاع وزارت د تشریفاتو قتی لوري د هغه جنازه د کابل نظامی روختون 420 روختون ته یوړل شو. د افغانستان د علوم او اکادمۍ سرپرست سیډنوال عبدالظاهر شوکی بزادي رادیو ته ویل چې ټاکل شوی سبا د هغه د جنازې مراسم تر سره شي. لدین وړاندې چې د جنازې مراسم تر سره شي په 420 روختون کې به دولتي تشریفات او مراسم د هغه لپاره تر سره کیږي او بیا به په ایدګاه مسجد کې به د جنازې مراسم به په کابل کې به خاورو ته سپارل کیږي. نو موړي ویل چې ټاکل شوی و یک شنبه د جنازه کابل ته راوړل شي. خو په پروازونو کې د سونځو لامل او د غشان په کابل کې د سولې د لوی مشورتي جرګې لامل د چاره یو ورځ وزانډې ده. سلیمان لایق د اختر په لومړۍ ورځ د جرمني هیواد په روختون کې د ژوند پور پرې کړل. د تیر 2019 کال په کابل کې په ششدرک سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی. او سلیمان لایق د افغانستان یو مطرح شاعر لیکوال او څېړونکی و چې په پښتو دری ژبو یې ګڼ آثار چاپ شوي دي. د غشان نوموړی خص سیاستوال هم پاتې شوی دی او د افغانستان د قبایلو چارو وزیر هم پاتې شوی و.
له کابل پر راپور کې مو واورېدل چې د اکادمیسیان سلیمان لایق جنازه کابل ته را رسیدلې ده او سبا به خاورو ته وسپارل شي. سلیمان لایق د افغانستان د تیرو 40 کلونو په مختلفو پړاوونو کې لیکوال پاتې شوی دی. اپوزیسیون له سیاستوال څخه نیولې د خلق دیموکراتیک ګوند د ځواکمنې سیاسي بیورو تر غړیتوب او وزارت پورې او وروسته د مهاجرت او غربت تر دورې پورې. قدرمن اوریدونکو همدا د دې خبرونه مطالب او نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه د وخت کموالی لکبل پاتې شو. ل تاسو بخنه غواړو خو پتلوتلو کې څو سنیو کې تاسو لاند پیغامونه چې ازادې رادیو ته مراسته ولې دي. عبد العزيز غالب د هلمند ولایت لمرجه ولسوالۍ نلي کې د لوی جرګې هر کلی کوي چې افغان ولسمشر ته مشوره ورکړه چې څلور سو طالب بندیان خوشی کړي. فضل کریم درویش د پکتیا ل ځاځي اریوب نلي کې کده بندیان تبادله هر څومره مخکې تر سره شوی وای نو سوله به وختي هیواد ته راغلی وای. او حکمت الله حماس د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه لیکي د بندیانو د خوشې کولو او بین الافغاني خبرونه مخکې له وسلوالو طالبانو نه باید د اوربند ضمانت واخیستل شي. قدر منوریدونکو د خبري مجله زما لخوا هم دومره وخت